اکثریت د ملکیانو په فرا کې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت وایي چې د فرا اوسیدونکو اوس هم ناامنی احساسوي او په ډاډه زړه دفترونو او دوکانونو ته نشي تللی.
د فرا ولایت اکثر ملکی ادارات او ټي هر ورځ سوور د امنیتي ګواښونو له امله ترل کیږي. دولتي مامورین عوام خلک ایزره نه شکوي چې دولتي ادارات ته لاړ شي. د مامورین او خلکو په وینا د عمل د میاشي برید د ولایت د اوسیدونکو ازان مخشوشه کړي. دوی د دولت څخه غواړي چې په راتلونکي د امنیت د ټینګښ لپاره تدابیر ډیر کړي.
د عمومي کمربندونه ټینګه امنیت ته لاسه نیوسې تر څو چې بل پلاړی پیښه مابې سره نشي چې ملکي خلک پکې شهیدان زخمي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي د پوره امنیت د شتون ډاډ ورکوي. امنیتي چارواکو په وینا د تش تبلیغات او شایعات چې بیا په دغه ولایت کې بریدونه کیږي. د فراه ولایت د امنیت قمندانې د امنیت امیر سمنوال دلجان خاکریزي فراه اوسیدونکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
مخکې هم تدابیر نیولي وو، اوس هم تدابیر نیولې دي. ان شاء الله موږ ټول د فراه ولایت ان شاء الله دا ډاډ ورکوو چې موږ شپه او ورځ په خدمت کې یو.
د تیرې میاشتې په 14 نیټه د فراه ولایت پر محکمې او څارنوالۍ کې د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې کابو 50 تنه مړه او تر 100 زیات ټپیان شول.
ژوند په شیبو کې
جوړون کئ ومان نیازی
عزت منا اوریدون کو سلامونه می ومنای نغه ولایت ورزو چې په خوا د خارونو د ناوی او اوسې د ولیانو خاوره بولی. زما او مان او غمې ملګرتوب وکړي او دا خار را سره واوري.
درمنو اوریدونکو د غزنی د اړوند سیمو یاد تر میلاد 200 کال لمخه په وستا کې راغلی دی او دا سیمه د دیار لسو خو سیمو په کتار کې ګڼل شوې ده. همدارس تر میلاد 300 کال لمخه یونانی مارخانو دا سیمه د کرسانه په نوم یاد کړی ده. د دې تر څنګ نوم تو جغرافیه په بیتلموس د غزنی ښار د هغه وخت په شپاره سو مهمو ښارونو کې یاد کړی لکه وردک، لوګي، ارغند، غسکا یا غزنه او نور. په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمي سلاکار استاد حبیب الله رفی برات وویي چې غزنی څه معنا
په دې برخه کې تعبیرونه بیل دي، لیکن ډیر عام تعبیر هم دی چې غزنی د خزانه په معنا دی، د ګنج په معنا دی. په خپل د غزنی کلمه هم د خزانه او د کلمې سره نږدېوالی لري. په دې اساس چې غزنی یو معتبر ښار او یو مرکزی ښار او په حساس موقعیت کې پروت ښار او په دې لارې به کاروانونه تلل، په دې لارې به خزانې تلې، په دې لارې به په غزنی کې تم کېدل. خلک دلته د دوی د شپې لپاره ځایونه وو او همدا اوس هم په غزنی کې د څارو د خرڅولو ځای ګنج بولي.
پوهان استاد رزقي نړیوال دا وستا یادونه کوي او غزنی له ډیرو لرغونو سیمو څخه بولي.
دا چې غزنی څومره تاریخي لرغونتوب لري دا به کفایت وکړي چې منګه د اوستا چې هغه د زرداشت چې دا پخپله یو ډیر عالم سړی و، داغه په 13 ټوټه ځمکه کې د یوې ساحې نه د یوې سیمې نه یادونه پکې راغلې ده چې هغې کخره چې عبارت د غزنی نه دی. له دې نه معلومیږي چې دا یوه تاریخي سیمه وه.
له استاد رفیع څخه به دا هم واورو چې تر اسلام له مخه په غزنی کې څوک واکمن ول.
لویکان دی کوشانیانو یا دی وړو کوشانیانو بقایا دی چې د اسلام د راتلو په وخت کې دلته دوی په غزنی کې واکمنی درلوده او د څو لویکان نومونه په تاریخ کې ثبت دي. حبیبي صاحب یو څېړنه پکړي پښتو د غزنی لویکان په دې څېړنه کې د یو هغه بیت څېړلی چې د کرامات سرورې سخي نه یې اخیستی او هلته دې بیت ته لیکل شوي دي چې په زبان خلجیه چې په خلجي ژبه دا بیت ویل شوی دی. او حبیبي صاحب چې د دې بیت څېړنه کړې ده هغه وایي چې په دې بیت کې د وزیرو او د وردګو د لهجې زیات تعبیرات او لهجوي ځانګړتیاوې خوندي دي. د دې بیت په بنا حبیبي صاحب وایي چې د دوی ژبه پختو او لویه کلمه هم د پختو د تجلیل او تعبیب او نازولو کلمه ده، لکه بکو داسې نور نومونه. لویکانو دلته څو پیړۍ سلطنت کړی دی، واکمني کړی ده او د غزنی ښار د دوی پایتخت و.
د ښاغلي نړیوال په وینا تر اسلام له مخه غزنی د بودایي دین یو ستر مرکز و.
دا اگر لغون سیمون نه چې بودایي اثر پکې دی یو غزنه هم ده تنه د شابهار په غونډي باندې پدې کې چې حفریت اجرا شو په درې طبقو کې چې په اول دوه طبقو کې مثلا الته د راهبان د پر کوټې وی حجري وی چې دیرونه وته وی دارنګي الته د حکمرانانو واکمنان د پر او په درې طبقه کې چې په سر باندې واقع هغه کې بودایي اثر موجود چې ستوپی وی مجسمه وی سکوکو ویهاره وی او دغه سنور پدې کې موجود بودایي معبد ته ویهاره وی.
ښاغلی رفیع په سردار تپه کې د بودا د یوې مجسمې یادونه کوي چې دیارلس متره اوږده وه.
په دې کې یو ډیر مهم شی دیارلس متره پروت بودا و. دا یو ډیر مهم بودایی بوت و د کندهارا د هنر یوه ډیره نادره نمونه وه چې په غزنی کې ترلاسه شوه. البته د طالبانو په وخت کې دا مجسمه ونړوله شوه او له منځه ولاړه.
د غزنی د اوج دوره تر اسلام وروسته شاوخوا زر کاله له مخه د غزنویانو د امپراتورۍ وخت دی. سلطان محمود توکو
د غزنویانو دوره د الپتګین په وسیله رامنځته کیږي. د الپتګین نه وروسته بیا د یو غلام دی چې سبکتګین نومیږي، هغه دلته حکومت جوړوي او بالاخره د زوی سلطان محمود غزنوي چې د زابلیانو خوریای دی، یعنی موري پښتنه ده او دوی ترکان دي، هغه دلته بیا یو لوی امپراتوري جوړوي.
د ښاغلي نړیوال په وینا سلطان محمود ولس ځله په هندوستان یرغل وړی دی. دی به د غزنویانو د امپراتوري پولی د غزنوي دربار د یو شاعر له قوله راته ووایي.
دا امپراتوري په خپله د دربار فاروقي سیستاني په یو بیت کې ویلي: زکوهی ګیلان او راس تابدان سوی ره، او ز آب خوارزم او راس تابدان سوی ګنګ. ری تمن په ایران کې دی او ګنګ د ګنګا جمنا نه چې په دې کې د خپل حدود د امپراتوري خودي دی.
زر کاله مخکې به غزنی څنګه و؟ غوږ بسو استاد رفیع ته.
غزنی د فرهنګ له نظره ډیر غنی و، زه همدې عمله د دې ښار نوم عروس البلاد ایښودل شوی و، یعنې د ښارونو ناوې. د دې معنا دا وه چې په غزنی کې ښکلي باغونه جوړ شوي و، ښکلي جوماتونه جوړ شوي و، ګڼې مدرسې جوړې شوي و. په غزنی کې لوی لوی قصرونه و، خصوصا د مسعود قصر یو داسې قصر و چې په هغو کې یو لوی تالار و چې په دې کې به غونډې کېدې، په دې کې به د موسیقۍ مجلسونه کېدل، په دې کې به نور کلتوري او هنري نمایشونه کېدل. نو په دې اساس غزنی یو لوی ثقافتي مرکز و. علاوه د دې نه د سلطان محمود غزنوي په وخت کې په غزنی کې یو لوی کتابتون و چې په زرګونو قلمي نسخې پکې وې او داسې قیمتي کتابونه پکې و چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه به دلته عالمان راتلل او په دې کتابتون کې به یې څېړنې کولې. د غزنی د معمارۍ سبک یو ځانګړی سبک دی چې په پاخه ډول شوی دی، اوس یې هم نمونې په غزنی لښکرګاه او بست کې را پاتې دي.
ښاغلی نړیوال د یو کتاب یادونه کوي چې د عروس الفلک جومات په کتابخانه کې موجود و او بیا انګلیسي ته وژباړل سو.
ما خو د غزنی تاریخ ته ډېر حد چې لیدلی نه، په دې نیم موافقه شوی چې دغه تاسو چې دغه کتاب دی باندې مچا لیکنې کړي. خوشبختانه په یو کتاب کې ما پیدا کړ چې هغه د حبیبي صاحب زر مقالې دي. په هغې کې داسې لیکل شوي دي چې غزنی جومات چې عروس الفلک دی، په غیر د مدرسې نه یوه غني کتابخانه لره. په دې کتابخانه کې یو کتاب و، خدای مې دې غلط نه کړي چې البته په انګلستان کې به په موزیم کې په آثارو کې د دې کتاب نوم یو دانشمن اورېدلی و ډېر پخوا وختونو کې. دا کتاب د جیشر په نوم باندې و او دا په عبرانی ژبه یا عبري ژبه لیکل شوی و او د موسی علیه السلام دوره وه. او د دې پخوا کې په انجیل کې هم د دې کتاب نه یادونه شوې ده. بالاخره هغه انګلستان نه راځي غزنی ته او هغه امیران چې دي بالاخره هغه نه اجازه اخلي د دې کتاب اولو ته اجازه نه ورکول کې. بالاخره اجازه ورته په یو سانسوري شکل ورکول کېږي، نفر ورسره معذفه کېږي، هغه د هغه د نظر نانې دا په انګلیسي ترجمه کېږي، کتابخانه بېته خلفېږي.
په غزنی سمهال وشپې او ورځې اور بل شوی. اولی
غزنی د علاءالدین غوري په وخت کې هغه وسوځول شو، ځکه چې د علاءالدین غوري ترونه او مشران د غزنویانو لخوا په ډیره بیرحمۍ او په ډیر سپکاوي ووژل شول. نه د دې پښتون پایس په خپلو ترونو په خپلو اسلافو غیرت وکړ او بالاخره د غو په غچ کې متاسفانه غزنی وسوځوه په داسې ډول چې اوه ورځې به اور پکې و، او په دې کې د غزنی هغه ناوي ښار هغه سوځول کېده او له منځه ته.
د ښاغلي نړیوال په وینا د غزنویانو په دربار کې 400 د دري ژبې شاعران و چې اوس له بده مرغه د هغې سترې امپراتورۍ ډېر لږ آثار پاتې دي.
د غزنی چې اوس فعلا پاتې دي، مونږ د هغې بالاثار ګورو چې په خپل حال پاتې دی، په خپله د سلطان محمود روضه هلته پاتې ده. همدارنګه مونږ دوه مهم څلي یا منارونه چې هغه عبارت د سلطان مسعود دغه نه دی او د بارمشاه د منارونه اوس په خپله خپل حالت باندې پاتې. د دې پخوا کې د نهرونو د نگانه مونږ نهر سلطان یا بندي سلطان مونږ ګورو چې هغه په حالت باندې پاتې دي، مګر بعضې نور تعمیرونه دغه روضې هم په خپل حالت باندې پاتې دي.
د غزنی لرغونی تاریخ او اسلامي تمدن ته په پام سره د ایسیسکو سازمان د افغانستان د ولایت د 2013 کال لپاره د فرهنګي مرکز په توګه منلی. دا چار څنګه ترسره شوه؟ د حال به د ترابلس د کانفرنس برخوال ښاغلی استاد نجیب الله منلی راکړي.
په 2004 کال کې کله چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پلازمینو پروګرام د ایسیسکو لخوا پیل شو، د افغانستان هیڅ ښار په لومړي نوملړ کې نه و. وروسته د هغه وخت د اطلاعات او فرهنګ د وزارت او همداراز د ایسیسکو او یونیسکو سره د افغانستان دایمي استازي ډاکټر صاحب ظاهر عزیز په هڅو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په ډیپلوماتیکو هڅو موږ وکړی شول چې د ایسیسکو مشر ډاکټر التجویدی کابل ته راوبل وکړو، ورسره خبرې وکړو او بالاخره د افغانستان څو ښارونو موږ ورته پیشنهاد کړل چې په دې نوملړ کې راشي. په 2008 کال کې په ترابلس کې په لیبیا کې د شپږم کانفرنس په ترڅ کې چې په هغې کې د افغانستان په نمایندګۍ ښاغلی خرم د اطلاعات او فرهنګ وزیر په حیث ما د هغه وزارت د مشاور په حیث ښاغلی ډاکټر عزیز د افغانستان د استازي په حیث او ښاغلی استاد حمیدالله امین چې هغه مهال د کابل پوهنتون رئیس و د افغانستان د تعلیمي ادارو د استازي په حیث پکې ګډون کړی و. د کانفرنس په دویمه ورځ موږ ته زیری راکړ شو چې غزنی د اسلامي فرهنګ د پلازمینې په حیث پیژندل کیږي. د فرهنګي پلازمینو پروګرام د دې لپاره جوړ شوی دی چې په اسلامي نړۍ کې د خلکو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره زمینه مساعده شي. په دې کې عمراني مسایل نه دي شامل. لبل خوا ایسیسکو داسې یو سازمان دی چې ډېره بودجه نه لري، ډېره مرستې نه کوي. د یو کتاب لپاره یو دیو نندرتون لپاره مرسته کولی شي، مګر تر هغې زیاته مرسته نه شي کولی. کله چې په کابل کې دا مسله مطرح شوله، په کابل کې ډېرې هیلې راوپارېدلې او ډېرو خلکو هڅه وکړلې چې له دې موقع نه د غزنی د بیا رغولو لپاره